مشال رادیو دا دا محل پا پی خبر کی دا سہار نہا و پا کابل کی اتنیم بجی دی پا دیخ پر اونا کی چھے سلام پختونخوا نومی گیز پامیر ساحل در تا پا کی حرکل ہے ورن پا خبر اونا کی دا سیمی پاڑا دا بیلا بیلو رپورٹونو تر چنگ لطایس سخاص تاسی دا سیمو دا کلیو دا باندو تازه او مهم خبرونه اورو د دې ترڅنګ سندره هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ویلي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د پخواني حکومت د مذاکرات او د نامنې زیاتېدو پلټنو لپاره سپریم کورټ ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د مهمو مسئلو په اړه د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی او اوکراین پوځ وایي روسیه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل علي خان ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل چې له هغې ناقانونه وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي.
منګ بدا سپریم کورٹ نه دا ډیماند کو چې باقاعده جوډیشل انکوائری ته جوړ کړی شي او دا دون لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني ته دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان د څرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د جنوري پر 13مه د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات په بریت کې 101 کسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له هغې ډلې سره مذاکرات شوي ول چې له لارې یې اوربند د تیر کال تر نومبره پورې روان و، خو پر هغې سربېره بریدونه زیات شول. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د هغه ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه د کابینې په غونډه کې د وزیر اعظم شهباز شریف تر ورته خبرو وروسته ویلي ول چې په هیواد کې د نامنۍ ذموار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوښه شامله وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اقتصاد او امنیت په ګډون د هیواد پر مهمو مسئلو د ګڼګوندیزي غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر 1مه په کېدونکې غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو بحث کیږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په بیان کې راغلي دي چې غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون رسنیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګڼګوندیزې غونډې ته وربللی دی. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې حکومت ورسره رابطه کړې ده او د تحریک انصاف مشران به په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه تر مشورو وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر اوړي راهیسې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د پاکستان دولتي بانک پرون په یو بیان کې ویل چې ورسره د بهرنیو پیسو زیرمې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې د څه باندې 3 اربه امریکایي ډالرو بېساري کچ ته ښکته شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د خجو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. د کوټ پولیسو ویان فضل نعیم بیګام مشال راډیو ته ویل چې په خبرون ماخام د کوټ په سورنګ کې شوي چې پکې یو کس ژوبل هم دی. دی وايي د په وژل شویو کې 2 خځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د نعیم په خبره د پیښې لامل معلوم نه دی، خو په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان دولتي خبري اژانس وايي مسافر وړونکو گاډي له لکې مروته د پېښور پر لوري روانو چې په سورنګ کې له لارې سره وجنګېد. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پېښور سره تړي. په پاکستان کې ترافیکي پېښې اکثر د ډریورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خراب حالت او پر وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د بلوچستان په لسبیلی کې یو مسافر وړونکی ګاډی له پله لاندې پرېوتی و چې پکې 1040 کسان وژل شوي ول. او اوکرانی پوځ وای واضح نښانه شته چې روسی ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې لمیاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې ویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو طرفونو د حمله تیاری کوي. تر دې وروسته ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په خپل ماښامنۍ ویډیوي وینا کې ویل چې روسي پوځ اوس هم د حملو کولو وسایل لري، البته په وینا یې د روسي ستراتیژیکه ماتې روښانه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشت پر 23مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په هغه هیواد کې د جګړې له کبله د دواړو خواوو زرګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده او میلیونونه اوکراینیان کډوال او بېکوره شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. او سم ورزور لومړی رپورټ ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 13مه په پېښور کې د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شوی شمیر تر 100 لوړ شوی دی، خو د هغې حملې ذمواري لا هیڅ نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلمان په خوښه شوې وي او دا چې دی د ناامنۍ زیاتېدو ذمهوار نه دی. غلام غوس تفصیل لري.
عوامي نېشنل ګوند وایي د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پېښور کې د فبروري په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکه وکړې چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
فیصله کړه ده چې دا کومه واقع شو ده، دی واقع په جواب کې چې د ری سیټلمنت کومه ډرامه را چاو شوې و، دا غي چې سونه کردارونه دي چاغه کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمنګ وزیر اعلی محمود خان دی او بیرستر سیف. د دې خلاف په ان شاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دون لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني، د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله ذمہوار د اویاو کالونه چې په دې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکي او په دې قام باندې دا جهاد خرسي، زما په خیال غټول خلک ذمہوار دي. دویم زما په خیال غټول خلک ذمہوار دي چاچې په دې ری سیټلمنت په نوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل. دریم هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچې د افغانستان په دې غیر آئینی قبضه باندې په پاکستان کې جشن کړی دی، په پاکستان کې خوشاله منځلې دي، هغه ټول داغه سوچ خلک دي کم چې دغه سوچ سره مرګري دي.
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وفاقي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی، ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی.
سب سے بڑا سوال اب یہ ہے د دغه حکومت نه پښتنه کول غواړم. کله زمونږ حکومت و ترهګری په هغه وخت اول نه و، خو ترهګری اوس ستاسو په وخت کې را مخکې شوې ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبرورۍ په څلورمه نېټه په پېښور کې د پولیس لاین جومات د برید په ضد کوم ولسي پاسون اعلان شوی، نو د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمېر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ ویلي دي چې دا سحکاري چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره سمه او مؤثره ستراتیژي نشته. نوموړي پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر 1 او د فبروري پر لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د حملو او امنیت ټینګښت پر موضوع مفصل بحثونه وشول. دی وایي دا ډول خبرې مهمې وي او اغېز لرلی شي. په قومي اسمبلی کې پر امنیت بحث د پېښور په پولیس لاینز کې پر جمعات تر حملې وروسته شوی دی. له محسن دوړ سره د داود خټک بشپړه مرکه اورو.
دوړ صاحب، په پارلیمان کې د پېښور د جمعات چاودنې په اړه بحثونه وشو او تاسو پکې خپل هم برخه واخیسته، نو آیا د دې بحثونو به څه نتیجه راوځي که نه؟ دا به هم هماغه سي ختم شي څنګه چې د مینه بازار نه وروستو یا د پېښور د ای پی ایس نه وروستو چې کوم بحثونه شوي وو او بیا هغه خبره خاموشه شوه؟
داسې ده، ټیک ته مخکې هم بحثونه شوي دي، دې ځل هم بحثونه شوي دي. یو خبره خالي په ریکارډ راشي او مطلب دا کوم چې چارواکي دي که د فوج دي که د حکومت دي، هغوی ته یو آینه وښودلې شي چې ګوره دا حساب کتاب دی، په دا خبر روانه ده، د دې دا وجوهات دي. نو بحث یقینا چې په کار چې د دې نه زیات څه مؤثر څه نتیجه هم راوتلې.
د ور صاحب، د پارلیمان څومره کسانو چې بحثونه کولو دا خو ټول حکومتي دي، ځکه اپوزیشن خواسې هم د پارلیمان نه بار دي، نو آیا د حکومت د نن تاسو داسې سوچ وینئ چې اغي په پالیسۍ کې په یو طریقه سره بدلون راولي او یو جدي اقدام وکړي؟
ګوره ظاهران خو خبره داسې ده چې دا کیسې به مخکې هم فوج کولی، خو دلته به مونږ چې لږ ډېر شور شغرب وکړو نو د خانپورې دپاره به هغه راغلل. مسله بنیادی دا وه چې عمران هم چې کوم اختیار و هغه ټول سرنډر کړی و د فوج ته، او بیا دا موجوده چې کوم خلک راغلل دیم. نو ستراتیجي خو تر اوسه پره مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څونه به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم، نو هیڅ قسمه ستراتیجي نشته. وزرا
پارلیماني غړو د ذمهوارانو په حواله سره هم خبرې وکړي چې باید دا وکتل شي چې زیمواران څوک دي او ولې داسې پیښې وشوي، نو آیا د زیمورانو په ضد باندې دا امکان لري چې کومه کاروایی وشي، یو اقدام وشي که څنګه؟
ګوره دی خو اس فلال اوسه پرېس سټډنج، خو ما خو پرون ښه کارو ته به چې کا د مسلې حل غواړم، د مسلې حل چې تر سو پر مو په خوا چې چا څه کړی دي دغه احتساب نه شوه، نو تر هغه وخت پر د مسلې حل نشته. ځکه چې چا سره سو پر دایره نه چې که زه یو غلط کار کوم ثواب د دې مانه تپوس کیږي او د دې پسند سره سزا ملويږي، نو تر هغه وخت پر هغه به د ځان اصلاح نه کوي. دا د بجوا په حکم باندې فیض او د چې کوم ملګرو جنرالانو دا ټوله کیسه وکړه او هغه خلک بیرته واپس راوستل، هغه آباد کړ. نو دا خو ګوره داسې دا ډېره خطرناکه لوبه وه، مطلب دا ده چې د دې کې احتساب ونه شو.
امکان لري یا تاسو داسې څه وینئ چې له دې وروستو، یعنی د پیښې وروستو، بیا د بحثونو وروستو په پالیسیو کې به کوم بدلون راشي؟
ظاهرا خو ګوره اوسه پره داسې واقعات مخکې هم ډېر شوي دي. اوسه پره چې د دې کوم کنډکټ دی، د دې کوم سوچ دی، د دې کوم رویه ده، نو مونږ ته پکې فلحال ظاهرا داسې ښکاري نه چې مطلب د دې څه د زړه نه اراده کړې ده چې مونږ به د ځان اصلاح کوو.
د طالبانو خارجه وزیر وایي چې پاکستان دې په خپل ګریوان کې وګوري چې دا ترګری الته د کمزې نه کیږي، او بیا یې دا ویلي دي چې دا د افغانستان لخوا، یعنی د ټي ټي پی الته نشته دی، د دې لخوا نه کیږي. څه فکر کوي چې د پاکستان د طالبانو سره کم چې په یو وخت کې، بلکې دا ګڼل کېده چې دا د پاکستان دوستان دي، د اغوی سره اوس د پاکستان تعلقات په کم ډګر ولاړ دي او چرته روان دي؟
ګوره دا خو داسې ده چې دا خو د پاکستان خپل پالیسی ډیره زیات ایکسپوز شو د دې چې کوم د دې پالیسی بربند شو دی و چې کوم دا دا وکول چې مطلب التا د هندستان حکومت ملګرتیان د ملګرو حکومت ته ولتا کونسل غیری دی د هندستان ولتا منسوبي جوړیږي د پاکستان خلاف د ترهګره نو هغه ټول خبر اوس بربند شو اوس خو دې چې کوم خلک را وستل غوښتل دې چې شل کلا دلته اوساتل دلته چنده ورکول دلته فینګونه او کمپونه دلته ټول سپورټ ورکول نو هغه خلکو حکومت تلته راغی نو اوس هغې نه پس اوس تاسو داوا بیا تاسو په چا باندې کوئ که نه نو دا خو د هغې په ملګرتیا شوي.
په قومي اسمبلی کې مو د شمالي وزیرستان له استازي محسن دوړ سره د داود خټک مرکه اورېده.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د هیواد پر مهمو مسالو د بحث لپاره د فبروري پر 1مه د ګڼګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې به د جنوري پر 1.3مه د پېښور د پولیس لاینز پر جماعت د برید په اړه هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم بلنه ورکړې ده. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال اسد قیصر ویلي دي چې د ګوند مشران تر مشورو وروسته په کنفرانس کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي. طاهر خان تفصیل لري.
د وزیر اعظم لخوا چې کوم د ټولو ګوندونو سیاسي ډلو کوم کانفرنس دی نو هغه د فبروري په 1مه رابلل شوی دی او د دې د اهدافو په اړه باندې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په خبره باندې ویلي دي چې کوم دی یاد کړی دي مهم قومي چیلنجونه د دې باندې به باس کیږي او د دې د حل لپاره به د سیاسي مشرانو د غیر رائے اخستل کیږي او دې بیا دا هم ویلي دي چې د سیاسي ډلو سره د رابطې لپاره چې کوم د کابینه وزیر دی ایاز صادق هغه به رابطه کی او د وړاندې نه پاکستان تحریک انصاف سره رابطه هم شوی ده د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر سره او د پخوانی دفاع وزیر پرویز خټک سره او بیا وروسته اسد قیصر په خپل باندې دا منلی هم دی چې هغوی سره حکومت رابطه کړې وه او د دغه کانفرنس دغه وته بلنه هم ورکړې وه. البته هغه دا خبر وکړه چې د پی ټی آی مشران به په دې موضوع باندې مشورې کوي او وروسته بیا حکومت ته جواب ورکوي. کانفرنس په داسې حالت کې رابلل شوی دی چې پاکستان کې یو خو د امنیتي چې کوم وضع ده او بیا په دې وروستو کې چې کوم بیا د پېښور د پولیس په مرکز باندې حملې دي نو دلته بحثونه کې به اکثر انتقاد کېده په سیاسي ډلو باندې چې په حکومت باندې چې دی په دونو مهمو مسلو باندې دی یو خلنه وی او یو بل سره نکینی نو ډیر زیات انتقاد زما خلوم دغه انتقاد روسته بیا دا فیصله د وزیر اعظم لخوا شوه دا نو وکتی شدیت نور ډلې سره جواب کوي او مهم ته تحریک انصاف دغه چې پخپله باندې حکومت غواړي هم چې عمران خان پخپله په دې کې ګډون وکړي او بیا په خبر کې نن یو بل غونډم کیږي د اپیکس کمیټې هغه کوم تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې ده ځکه چې د پېښور د حملې وروسته بیا په پاکستان کې یو ډېر زیات غوسم و خفګان مو او د ناکامۍ ته هم د ادارو د پولیس بیا ګوتې نیول کیږي. نو بهرحال که دغه کانفرنس کامیابیږي د ټولو پارټیانو جمعاتی کانفرنس او د پی سي چې ورته وي نو ممکن نه چې دا په دې سیاسي بحران او کړکېچ او دا یو تناو چې هر وخت وي کشیدګي وي ترنګلي حالت وي دې کې به دا یو مهم پرمختګ وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د خځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پرون ماښام د کوټ په سورنګ کې یو مسافر وړونکی ګاډی له لارې سره وجنګید. د پولیسو وایاند فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل مرستندویه کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شویو مړی یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پیښور سره تړي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د خځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د کوټ پولیسو وایاند فضل نعیم د فبروري پر 2 ماښام مهال تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل چې یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ یا هایس ګاډی په سورنګ کې له بار وړونکي لارې سره وجنګید چې پکې یو کس ژوبل شوی هم دی. د نعیم په خبره په وژل شویو کې 2 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. دی وایي د مرستندویه ادارې یو یو 2 کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شویو جسدونه یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روان و چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په سورنګ کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی خو نعیم زیاتوي چې پلټنې روانې دي. کوټ سورنګ یا ټنل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 زیږیز کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې د هغه سورنګ یوه برخه په کوټ او بله یې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده. په هغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سورنګ کې 2 طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 9 د کوټ په تانده بند یا ډیم کې د یوې کښتۍ اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي ول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر ډیم ته بیولیول. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسپیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان وژل شول. په پاکستان کې ترافیکي پیښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو خرابوالي او همداراز پر ټاکلي وخت د ګاډو مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستیو څرګندونو د هاغه هیواد او د افغانستان د یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو خبرګونو لپاره ولیدي. منیر اکرم د فبروري پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې وویل د افغان جنو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلې دي چې پکې ښځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن دوړ پرون مشال راډیو ته ویل چې لاکرمه د کمیټې پر راتلونکي غونډه کې د خپلو څرګندونو سپیناوی غواړي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت ساروان تفصیل لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي بلکې د پښتنو له عجیب او غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د تر مشې لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي چې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ سره غوښتل چې په دې 1-پوینټ ایجنډا باندې چې باید د خپل الفاظو یا د څه کوم بیان کړي دي نو دې باید د هغه وضاحت وکړي او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دي او دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره هم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونې پښتنو ته سپکاوی بللی او پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي؟ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو تند خبرګون شولی او ویلي دي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د ویلي چې متعصبه طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې وه چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیرو افغانانو تند عکس العمل وشوه. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر وو عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د ښځو د کار او زده کړو مخه نیسي، خو حقیقت داره چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام، دی آر نات اسلامیک.
د دوی اعمال او چلند د اسلام پر ضد دی او غیر اسلامی دی. دا د افغانانو کلتور نه دی. زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم د خبرو سره مخالف یم. دا موضوع هیڅکله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده. د پښتنو هغه سیمې چې د همدې ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرولې دي، ښوونځي پکې سوځېدل او نجونې او هلکان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدې، دا یې اصلي علت دی.
طالبانو د 2021 په اګست کې لږ پښم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیزي. خو دوی د خپلې ژمنې خلاف نه یوازې لږ پښم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه شودي، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې. طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه، او تر ټولو پورسي اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په اسموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشهد رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی څلورم تلین ولمانځه. ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال و چې د فبروري پر دویمه په بوري یا لورلای کې وژل شو. غورځنګ وایي نوموړی پولیسو په وهلو وواژه، خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي ول چې د لونی د مړینې لامل د زړه درېدل ول. د هغه خور او د غورځنګ مخکښه غړې وړانګه لونی وایي څلور کاله تیر شول خو کورنۍ یې له انصافه بې برخې ده. د سمت شبنم رپورټ.
شهیدان هر وخت یادواستی ارمان لوڑی لخانی شیدی راونی سبیا هغه ټول شهیدان ته دا کی د سر غلونړل
د پروري پر دویمه د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې د پښتون ژغورین غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڑی د څلرم تلین پاړه غونډ وسوي. په کوټه کې د پښتونخوا د کوم سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د اتلین غونډې مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوڑی پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوڑی کاکام ته په لکونو په زرونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوڑی په صرف موږ تر دې ورځې نه یادو چې ارمان لوڑی تلین مجبور مانځي د پښتونخوا فرنټ اورګنایزیشن هر ملګری به له ځان ارمان لوڑی جوړي تومره مسنجي د تیم چې په دې پدیر غربت کې ارمان لوړی د خپل قام له خپل سیمه سره تومره محبت داري چې د په تومره سبجیکټ کې ته یې مې پښتو کلا او دا د هغه محبت تو چې د خپل سیمه سره وکا.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې سوی. هغه مشالیټو ته د ارمان لوړی پاړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالکولو د پروفیسر ارمان لوړی سره علافه کې یو ډیر استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ولو ډیر زیاته ځیرکتیا د کام په والا د وطن په والا د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لوړی درلوده. دویم اړخ یې دا و چې ارمان لوړی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ولو. نو په دې خاطر باندې ارمان لوړی تموږ د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غښتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلې سو او بې ستې سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي یوم پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاوره جغرافیا او پر لوی امچای افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې ودته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوړی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورن غورزنګ غړی وای چې ارمان لوړی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نوموړي خور وړانګا لوړی وای چې نورې په عدالت باور پات نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د بېنظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګه ډېر غټ غټ خلک شته چې قاتلان یې نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لانګو خبریالانو ته ویلي وو چې په دې اړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړې کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د پکتیا د څمکنۍ اوسیدونکو وایي د بیکاری لکبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاري د ځوانانو د نهیلیتوب او په نشو د روږدې کېدو لامل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاري زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډېری خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلې کړي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته وویل
بیروزګاري خو بیخي اش تر رسیدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاري زیاته ده. بس اسلامي امارت نه موږ غوښتنه ده چې مملکتونو سره لیندین جوړ کړي، څه فابریکې څه شیان څه حساب چې وي هغه مو کې چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکي عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژې نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم دې کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو هم داسې ناست، کاروبار خراب شوی دی. هر یو ځوان هم داسې په کور ناست، خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د څمکنۍ اوسیدونکو وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بیلاریو روږدي کېدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب دی، دلته د ځوانانو کارونه
نشته دي ځوانان ډیر په بد حالات کې دي وختنه د امارات څخه دغه دی چې دوی دلته پروژې راوړي ځکه ځوانان دلته ډیر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بیروزګاره ګرځي حتی کېدای شي چې د دې په نشه تو کې مخته شي خو دغه حالاتونه دغه مجبورۍ دی وجه خلک هر شته هڅه کوي
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالي او کموالي ته نه ګوري ځکه کارونه نه پیدا کیږي د سمکنۍ اوسیدونکو نو پیاخیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په 1000 روپۍ به کار نه کول اوس داسې خلک دي داسې ځوانان راځي چې وایي چې په 3000 روپۍ کار در سره کوو په کالدار او داسې ځوانان راځي او خلکو زمينه ډیره خرابه ده به هیڅ وضعیت خراب نه شي او باید چې د ځوانانو د فارغ کاروبار جوړ شي او یا کاروبارونه روان شي د غوړېدو نه بل ورسته وضعیت خرابېږي ځوانان نور
بلخوا د سمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي د سمکنۍ مرستیال ولسوال قاري عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغو په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي ځکه چې دا ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري دا د ملک راتلونکی دی راتلونکي دپاره به موږ دغه خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارلی کېږي اما کومې ادارو کې دوی دپاره مونږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې هغلته یې وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر له یو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبرې ډېر لوړ شمېر دی د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي
د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو د سولې څېړنیز مرکز سږ کال د سولې نوبیل انعام لپاره د افغانستان د محبوبې سراج او ایران د نرګس محمدي نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستې دي هغه مرکز هر کال د سولې نوبیل انعام لپاره نوملړونه برابروي او د فبروري پر لومړۍ نیټه یې په بیان کې لیکلي دي چې محبوبه سراج او نرګس محمدي د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نماندانې دي ځکه چې په افغانستان او ایران دواړو کې استبدادي حکومتونو په تیر کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړل محبوبه سراج له لسیزو راهیسې د افغان ښځو د حقونو او په هیواد کې د سولې لپاره فعالیت کوي نور د اسمت ساروان په رپورټ کې
د اسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعالې محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعالې نرګس محمدي نومونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستې دي افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي په اوسلو کې د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته اشاره ویلي په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي په افغانستان کې طالبانو نجونې له پوهنتون زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزاوې ورکړل شوې دي محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له لورې د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل خوشاله ده چې له دې سره یوه ایرانۍ میرمن هم کاندید ده ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیر مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړي جایزه ترلاسه کړو دا به زما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي ځکه چې دا به د افغان ښځو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي د هغو نجونو او ښځو د مبارزو چې واټونو ته راووتې د هغو کسانو چې ژغ یې اوچت کړ د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لاره کې وبایله د هغو کسانو چې بندیان سول د هغو کسانو چې وکړول سول د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه به وي
بندي شول اس کسایی که زجر دیدن از تمام از اینا
د سولی د څېړنیز انسټیټیوټ مشر شاغلی اوردل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي 44 کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي د اوسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه کښلي چې هغه لشپک ویش کلونو وروسته خپل هیواد ته لستنیدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو ترڅنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال رډیو ټکی کام او د مشال رډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته راته ځینې تبصرې راغلي دي، هغه به زه له تاسو سره شریک کړم. خو تر هغې پورې چې زه دا تبصرې رابیلوم او ګورم، تاسو دپاره زه د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته اعلانوم. تاسو دا له ځان سره نوټ کړئ، او که په سیمو کې مو خبرونه در سره یې تازه او مهم خبرونه، نو مهرباني وکړئ را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی. پس سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه. پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه د مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه.
مشال راډیو ته غوږیست. گوهرعلی دوران له باجوړ راته لیکلی دی چې د باجوړ سکاوټس یو سلو پنځه ویمه څانګې په مرسته په میا شاه جهان چوک کې په جوړ شوي ماډل پکټ باجوړ پولیس سکیورټی ټاور یا مینار چې دی هغه رسمن پرانیستل شو. د پرانیستو غونډه ته د باجوړ انتظامی مشر فهد وزیر، د باجوړ سکاوټس په نوم د امنیتی ځواک مشر راو عمران سرتاج او د باجوړ د پولیسو مشر شوکت علی ورغلی ول. او په دې برج کې عصري ساينسي تجهیزات لګیدلی دي چې د شاوخوا سیمو څار ورنه کیږي او د جنایتونو د مخنیوي او د امنیت ټینګښت لپاره د نظارت نظام دلته لګیدلی دی، د څار نظام لګیدلی دی چې په دې کې به له پولیسو سره مرسته کوي. سمه ده، ډېره زیاته مننه گوهرعلی دوران صاحب. ولی محمد الهام، خالد بلال او ځنو نور کسان راته لیکلي دي چې په کابل کې واوره اوري. له دې پرته دغه راته لیکلي دي ګلاجان صافي لیکلي دي چې په مومند کې د فبروري پر پنځمه د امن پاڅون په نوم لاریون کېږي. او دا خبر راته باچا استاد لیکلي دی چې په پېښور کې د فبروري پر څلورمه ولسی پاڅون دی. له دې پرته راته ځنو نورو کسانو هم لیکلي دي. حضرت علی لیکلي دي چې سبا 2 بجې د پېښور پرس کلب مخې ته خلک د نام نه عزت مظاهره کوي. کریم کاکړ لیکلي دي چې پښتانه هر ځای برباد دي، څوک یې په یوه نامه قتلوي او څوک یې په بل، او د دوی خلاف دا احتجاجونه دي د نام نه خلاف. سنگین شینواری بیا رته خبر نه دی لیکل خود لیکل چې مسلې نور هم زیات شوې دي. په څلور ساعتونو کې بجلی 15 منټه هم نه دی لیدلې او به هم وې د دی لوج نشته. نو وی موږ حیران یو چې څه وکړو. وفا افغان بیا لیکل دي چې افغان دوبۍ کې واوره شروع شوې ده او وی خو یخنی ده. نعمت الله راته بیا لیکل دي چې په چمن خار کې باران دی او بخت الله امید لیکلی دی چې په خوست کې آسمان برګ دی او د تودوخې درجه منفی شپږ ډیګري سینټیګریډ ده. سمه ده مننه له دې د موسم له خبرونو او ځینو نورو خبرونو چې خلکو را سره شریک کړل. که تاسو سره نور خبرونه یې هم را سره رابطه وکړئ زه به تر هغې پورې چې دا ستاسو تبصرې او خبرونه ګورم سندره درته نشر کړم. له دې سندرې به هم په ګډه خوند واخلو. د شوکت محمود په غږ سندره ده.
یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے دازر زما پس ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ترکستان وخت کرم خوب کی میں ہوں تلے دے خوب کی میں ہوں تلے دے کې مې چې ساد بنگړو شور لګېد وخت کې مې چې ساد بنگړو شور لګېد اور لګېد جانان اور لګېد اور لګېد جانان اور لګېد اور لګېد اور لګېد یاد چم اند زپ کور لګېد یاد چم
مشال راډیو ته غواګیاست. ما په خبرونو کې هم دا خبر وای خو وقار جان افریدی راته لیکلی دی چې د کوارټ لټنل سره په سورنګ کې د کوچ او د ټرک ترمنز ټکر شوی دی چې پکې دوه ماشومان په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. خالد خان مومند لیکلی دی چې په مومندو کې وریز ده او خاموش محب الله لیکلی دی لګردیزه چهلتا واوروري لدی پرتا زنینور کسانو لکه ایم ڈی احمدی لیکلی دی چې د افغانستان په زابل کې باران ووري. په عزت الله الهام لیکلی دی چې په ننګرهار کې اسمان وریځ ده او محمد انس چې دی هغه بیا را سره سم خبر تازه خبر شریک کړی دی. وی پرون په ملکند درگی بازار کې غلا شوې ده ل الزران میگا مارٹ څخه یا مارکیټ چې دی ل دې څخه وی غلا شوې ده. دا خو د دوی خبرونه شو چې را سره شریک کړل. د دین علاوه راته ځنو نور کسانو ستونزې هم لیکلې دي او رضوان الله لیکلی دی چې په پیښور کې اوس مهال ډېر یخ دی او د باران امکان هم دی. ځینو نورو کسانو هم په تبصرو کې را سره ستونزې شریکې کړې دي. د موسم حال شریک کړی دی ستونزې نه بلکې د موسم حال یې را سره شریک کړی دی. لکه وزیر الله نظر خیل دی چې په خوست کې هم واوره ووري او دلته احمد احرار لیکلی دی چې په افغانستان کې پټرول 65 افغانۍ او ډیزل 30 افغانۍ ته ورکته شوی دی او نور به هم ښایي ښکته شي. سمه ده. د رابې تبسم په غږ دغه سندره اورو. تر هغې وروسته په دغه وخت کې به زه بیا دا نورې تبصرې هم وګورم او خبرونه به تنه رابیل کړم او بیا به زه له تاسو سره شریک کړم. راځئ چې د رابې تبسم له دغه سندرې هم ورسره خوند واخلو. مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده اوریدونکو، او په دې خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. ډېر کسانو را سره د موسم حال شریک کړ. صادق نیازی را سره بله موضوع شریکه کړې ده. دی وایي چې په واڼه کې ډېر بد حال دی د سرکاري وړو باندې، او ډېر په ګرانه موندل کېږي. تاسو ته معلومه ده چې له یوې مودې راهیسې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د وړو د کمښت شکایت دی، د وړو د کمښت ستونزه ده. او د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې د دغې مسلې د هواري هڅې کوي، او د دې نه علاوه د پاکستان د غلو د زیرمه کولو ملي ادارې هم ویلي ول چې په پاکستان کې د غنمو یا د وړو هیڅ کمښت نشته دی. خو پر دې سربیره په ځینو سیمو کې اوړه نه پیدا کیږي، او د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت په زیاتره ځایونو کې په سرکاري نرخ په کمه بیه باندې د اوړو د خرڅولو پروګرامونه شروع کړي دي. داد کرم مندوخیل هم ورته موضوع راته لیکلی ده، او د لیکلی دي چې په ژوب کې د اوړو 50 کیلو بوجه یا ګونۍ په 6.5 زره روپۍ خرڅیږي. وی ډیره سخته ګرانی ده، نرخونه لوړ دي. پیاز وی د 30 زرو په بیه دي. حکومت وی دی وی چې ناکام دی، او ولس چې دی هغه در په دره دی. د دې نه پرته ځینو نورو کسانو هم د موسم حال را سره شریک کړی دی، خو ما چون هغه ټول تبصرې ولوستې تقریبا د مختلفو سیمو نه. په ځینو ځایونو کې باران دی، او ځینو ځایونو کې واوره اوري. نو له دغې تبصرو تیریږم. وحید زلمی راته د کواټ د سورنګ په اړه باندې لیکلی دی چې په ټرافیک حادثه کې یا په ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي او ژوبل دی. دا ما تاسو ته په خبرونو کې هم وایا، او رپورټ مو هم درته نشر کړ. په دې اړه باندې د نور تفصیل لپاره تاسو کولی شئ چې مشال راډیو ټکی کام ته ورشئ. هلته په پاڼه کې دا په دې اړه باندې بشپړ تفصیل پروت دی. ته کورم سباون نیوز په نوم باندې هم را سره همدغه خبر همداسې شریک شوی دی، همدا د کواټ د پیښې. او ځنو نورو کسانو ځنو راته پکې شعرونه هم را لېږلي دي. ډېره زیاته مننه دا شعرونه چې دي دا د خبرې او سندرې لپاره وساتئ، هغې خپرونه کې به بیا شریک کړو. اوس به د هارون باچا په غږ د سندره واورو، او په بله ګړۍ کې بیا درسره یم.
پل روان